السلام علیکم د ازادۍ رادیو نن سهارنی خبری مجلې ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، دا نیم ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د هیواد په ځینو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کوي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت پر خپله ایکس پنه په یو بیان کې د هوا پیژندنې ادارې په حواله خبر ورکوي چې وایي نن دوشنبه او سبا سه شنبه د کاپیسا، ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو په ځینو سیمو کې د بارانونو او واورو د ورېدو امکان شته. نوموړی وزارت د کوزنیو سیمو له اوسیدونکو غواړي چې د سیلابونو او اوبو د کچې د لوړېدو پر مهال د سیندونو غاړو ته له نږدې کېدو ډډه وکړي. طالبانو پرون د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې یوه ښځه او یو نارینه په درو ووهل. د طالبانو د حکومت سترې محکمې پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې دا کسان د هغه څه په خاطر چې نامشروع اړیکې بلل شوي په عام محضر کې په 15 درو وهل شوي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې دواړه تورن په 18 میاشتې حبس هم محکوم شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ تېره میاشت وویل چې په روان کال کې د طالبانو لخوا د علني سزاګانو د تطبیق په مواردو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د کرکټ نړیواله شورا ICC وایي د افغانستان د کرکټ د ښځینه لوبډلې غریبه چې اوس مهال په بهر کې اوسي پر روانو دوه مهمو لوبلړیو کې ګډون وکړي. د ICC د بیګانې اعلانې له مخې په پام کې ده چې دا لوبغاړې به په هند او سریلانکا کې د 2015 کال د ښځو د کرکټ په نړیوال جام او همداراز په برتانیا کې د راتلونکي کال د ښځو په 20 نړیوال جام کې برخه ولري. د کرکټ نړیوالې شورا په سنگاپور کې په خپل کلنی کانفرنس کې دا پریکړه کړې او د دې اقدام هدف د افغان ښځو ملاتړ بللی دی. طالبانو په 2020 کال کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار او همداراز ورزشي لوبو او لوبغالو ته د هغوی پر تګ هم محدودیتونه ولګول. په پام کې ده چې د ایران، برتانیا، فرانسې او جرمني استازي د روانې جمعې په ورځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی پرون دا خبر ورکړ. اروپایي قدرتونو له دې مخکې خبرداری ورکړی و چې که ایران خبرو ته کېننی نو دا احتمال شته چې نور نړیوال بندیزونه به پرې ولګول شي. د ایران دولتي رسنیو د ښاغلي بقایی له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي د ایران، برتانیا، فرانسې او جرمني ترمنځ دا خبرې به د ترکیې په استانبول ښار کې او د بهرنیو چارو وزارتونو د مرستیالانو په کچه وي. دا خبرې په داسې حال کې پلان شوي دي چې د ایران پر اټومي تاسیساتو د اسرایلو او امریکا تر حملو وروسته د لومړي ځل لپاره د اروپایي ټولنې د دې دریو هیوادونو او همداراز د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د پنجشنبه په ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره ټلیفوني خبرې وکړې. او د اوکراین پوځ وایي روسیې د دې هیواد پر ختیځو سیمو حملو ته زور ورکړی او وایي چې د دواړو خواوو ترمنځ په یوه ورځ کې لسلو زیاتې نښتې شوي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز په یو بیان کې ویلي دي چې پرون یې د ورځو په اوږدو کې د روسیې لخوا د 12 حملو راپور ترلاسه کړی. په بیان کې راغلی دي چې په دې ترڅ کې د اوکراینی ځواکونو پر سنګرونو یاویا رهبری شوي بمونه غورځول شوي دي. دا ارقام خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د اوکراین پوځ وایي د دې حملو ډیر تمرکز د پوکروفسک ښار پر شاوخوا و چې د روسي ځواکونو قطو له بېلابېلو اړخونو 6 حملې پرې وکړي. پوکروفسک د دونیتسک ښار په لویدیځ کې مهم ستراتیژیک ښار دی چې له 2 راهیسې درنې جګړې پکې روانې دي او اوس تقریبا ټول ویجاړ شوی دی. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واورېدل. قدرمن اوریدونکو، نن دوشنبه ده. د 1404 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان 13 ده چې د 2015 میلادي کال د جولای د میاشتې له 1 سره برابره ده. راسره اوسئ، وړاندې په خپرونه کې راپورونه خپریږي. و باوری چه د څوار لسوه څلرم هجری المریز کال د کانکور ازموینې پایلې پرون اعلان شوې، خو د دریم پر لپسې کال لپاره نجونې پکې نه وې. په پاکستان کې ډیری یو شمیر افغان کډوال وی په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټکه شوې ده.
پاکستانی پولیسو زمګه یو دوه همسایګان له کورونه ځینې کسان د ویزې د نه درلودلو په علت له ځان سره یوړل او اوس یې حاجي کیمپ ته انتقال کړي دي.
هیواد ته په دې وروستیو کې راستانه شوي کډوال وایي چې د سرپنا په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي.
هر کال کرا پروسه کال کرا لزر واسطه کالي دو لزر دیار لزر کړي ده، او دا خبره مورته کوي کته نشي ورکولې نو کور نه خوشې کړي د سره قرارداد وکړم.
او اسرائیلو یو ځل بیا په غزه کې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره راټول شوي لسګونه کسان وژلي دي. په دې خبري مجله کې نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې د ازموینې ملي ادارې د 1404 کال د کانکور د ازموینې پایلې اعلان کړې چې د دریم پر لپسې کال لپاره نجونې پکې نه وي. سید موسی د څه باندې 355 نمرو په ترلاسه کولو سره په سګنۍ ازموینه کې لومړی ځای ترلاسه کړ چې د کابل طبي پوهنتون ته بریالی شوی دی. له زده کړو یو شمیر محروم نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي کانکور د نجونو لپاره هیلو ته د رسېدو یو پل و، خو د نجونو پر زده کړو دوامدار بندیز افغانستان د بېوزلۍ او نهیلۍ پر لور بیایي. په دې اړه نور
کلونو کې نجونو په پرله پسې توګه د کانکور په ازموینه کې لومړی مقام ګټلی و، خو سږ کال دوی د درېیم پرله پسې کال لپاره له ازموینې منع شوي او یو ځل بیا یو هلک د نجونو له شتون یا سیالۍ پرته د کانکور د لومړي مقام اخیستونکي په توګه اعلان سو. یو شمېر نجونې زده کوونکي چې له زده کړو محرومې شوي وایي چې کله د کانکور ازموینې پایلې اعلان شوې د دوی نومونه په لیست کې نه و، د دې لپاره نه چې دوی درس نه وویلی بلکې یوازې د دې لپاره چې دوی نجونې وې او اجازه نه وه ورکړل شوې چې ازموینه کې ګډون وکړي. له دې ډلې کبرا حیدری ازادي راډیو ته وویل چې د کانکور ازموینه د نجونو د هیلو د ترلاسه کولو یو پل دی.
امتحان کانکور تنها یک امتحان ساده ای نیست، بلکې پولی برای عبور و دنیای رویاهای ما هست.
د کانکور ازموینه یوازې یوه ساده ازموینه نه ده، بلکې د زموږ د هیلو نړۍ ته د تګ پل دی. خو له بده مرغه د پل یې په افغانستان کې مات کړی. موږ خپل اهداف او هیلو ته د رسېدو لپاره هیڅ لار نه لرو. موږ په افغانستان کې د نجلۍ توب له امله ستړي شویو. نورې واقعا نه پوهېږو چې څه وکړو. باید پر کوم دیوال سرونه ووهو چې ووایو چې موږ هم دلته یو، موږ هم ژوندي یو او د دې ټول
د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي چې د کانکور لازموینې د نجونو ایستل له پوهنتونه د یو نسل ایستل نه دي، بلکې په خبره یې دا د یو ستر ملت د راتلونکي حذفول دي. د دغو فعالانو له ډلې او د افغانستان د ښځو د همکارۍ سازمان مشره ګلچهره یفتلي د طالبانو دا پریکړه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او تعبیس پر بنسټ بولي او وایي چې د نجونو د زده کړو محدودول به افغانستان به د سترې بېوزلۍ، وروسته پاتې والي او ناهیلۍ پر لور بوزي. د ازادي راډیو ته وویل چې زده کړې د هر انسان حق دی، نه امتیاز، او په اوسنۍ نړۍ کې زده کړه انتخاب نه بلکې یوه ټولنیزه اړتیا ده.
وختي دختر از حق تحصیل محروم می شود، ما آینده معلم، آینده یک دکتر، یک نویسنده، حتی یک مادر آگاه را ما از بین می بریم.
کله چې یو انجلی د زده کړې له حق محروم شي، مونږ د یو خون کې دکتر، لیکوال او حتی د یو پوه مور راتلونکې له منځه وړو. هغه ټولنه چې د پوهنتون دروازې د نجونو پر مخ وتړي، په حقیقت کې د پرمختګ، خبرو اترو او پراختیا دروازې په خپل مخ تړي او ټولنه د تیارو په لور بیایي.
په افغانستان کې سږ کال د کانکور ازموینې پایلې د یکشنبې په ورځ د سرطان په 9 اعلان شوې، او سید موسی وکړای سول چې له 355 څخه زیاتې نمرې ترلاسه کړي په ازموینه کې لومړی مقام خپل او د کابل طبي پوهنتون ته لار ومومي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ازموینې ملي ادارې د معلوماتو له مخې د 1404 کال په کانکور ازموینه کې له 160,000 زیاتو هلکانو برخه اخیستې وه، چې له دې شمېره نږدې 94,000 د ښوونځیو فارغان وه، له 24,000 ډېر د دینی مدرسو فارغان، له 3,000 ډېر 14 پاس زده کوونکي او له 0 ډېر د شپې ښوونځي فارغان وه. د دې ادارې مشر عبدالباقي حقانی د کانکور د پایلو د اعلان په غونډه کې وویل چې سږکال د افغانستان د لوړو زده کړو مؤسسو د جذب ظرفیت 6,400 کسان او په نیمه لوړو زده کړو مرکزونو کې 3,550 کسان دي. خو لا هم دغه تعلیمي پروسه کې د نجونو خالي ځای محسوسیږي. ډیری کورنۍ او د بشري حقونو فعالان وایي چې د کانکور سراسري ازموینه کې د نجونو نشتوالی په اوسنی تعلیمي سیستم کې د جنسیتي تبعیض څرګنده بیلګه ده. یو داسې سیستم چې د دوی په خبره د ټولنې نیمایي برخه یې د 4 پرله پسې کال لپاره د زده کړو له دوامه او په تعلیمي ډګر کې د سیالۍ له حقه محرومه کړې ده.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ډیر یو شمیر افغان پناه غوښتونکي وای په وروستیو 4 ورځو کې د پولیسو لخوا د بیا اسناد افغانانو د نیولو لړۍ تر بل هر وخت چټکه شوې ده. دوی وای داسې مهال چې په پاکستان کې د افغانانو د ویزو د تمدید په پروسه کې ځنډ لهم پر خپل ځای پاتې دی. 13 ورځ پولیسو د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې ګڼ افغانان نیولي او حاجی کمپ ته یې انتقال کړي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیله منزا کاکړ وایي چې دوی د پاکستان له حکومت سره د افغان کډوالو د ویزو د نه تمدیدېدو د ستونزې په اړه خبرې کړي دي، خو وایي هغوی دا پړه نه مني.
دا چې نغواړي پر راپور کې نو مخپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل له خپلې 4 کسیزې کورنۍ سره یو ځای 13 ورځ د جولای 19 له D1 سیمې پولیسو د ویزې د نه لرلو له امله نیولی او اوس په حاجی کمپ کې بندي دی. حاجی کمپ په راولپنډۍ کې هغه ځای دی چې له نیول کېدو وروسته افغانان ورته انتقالیږي او له بایومیټریک وروسته له دې هېواده په جبري ډول ایستل کېږي. دغه افغان چې متحده ایالاتو ته د تګ ایسایوي کیس لري او په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت له لوري د پولیسو په نوم د خوندیتوب یو پاڼه هم ورکړل شوی، وایي پولیس د سفارت لیک ته هیڅ ارزښت نه ورکوي، خو دا ادعا کوي چې د پیسو په بدل کې د غډول کسان خوشی کوي.
دلته هغه یو لیټر موږ سره شته، خو د هغه لیټر د خودونو نه باوجود هم پیسې اخلي. نو موږ ځینې دوستان هغې لیټر ورښودلی وو او دی هغه کړی پیسې ته اخیستې خوشی کړي دي. موږ لا هم دلته یو، نو مشکلات او ستونزې بیخي ډېرې دي.
د ویل د ویزی مودې د رواني جولای په 12 پای ته رسیدلې. د بلی ویزی غوښتنې ان د جون په 14 کړي، خو لا هم نه د منل شوی. د اسلام آباد په فیصل ټاون سیمه کې میشت یو بل افغان پناه غوښتونکي میرویس ازادي راډیو ته وویل چې 13 ورځ د دوی سیمې ته هم پولیس ورغلی او زیات شمیر افغانان نیولي او وړي دي.
13 ورځ د پاکستاني پولیسو زموږ یو 2 همسایګان له کورونه ځینې کسان د ویزې د نه درلودلو په علت له ځان سره یوړل او اوس یې حاجي کمپ ته انتقال کړي دي. په ډېر تعصب سره چې د افغان کډوالو ژوند ډېر په خطر کې دی په اسلام آباد کې او په ټول پاکستان کې، او له دې سره سره د ویزو اکسټینشن هم په ټپه درېدلی دی، ځکه چې موږ ویزو ته اپلای کوو خو زموږ ویزې تمدید کېږي نه.
دوی دا کوي چې د پاکستان حکومت د رواني جولای میاشتې له پایله تر اوسه د هیڅ افغان د ویزې د تمدید غوښتنه نه ده منلې، چې لامل یې په دې هیواد کې میشت ډیری افغانان چې په قانوني ډول دې هیواد ته تللي او د متحده ایالاتو په ګډون نورو لویدیځو هیوادونو ته د تګ کیسونه لري اوس مهال به ویزې شوي دي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې یوې غړې او په کراچۍ کې د افغان بندیانو یوې مدافع وکیلې منزا کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پاکستان له حکومت سره د افغان کډوالو د ویزو د نه تمدید موضوع شریکه کړي، خو زیاتوي چې هغوی دا ستونزه نه مني.
دا موضوع موږ ورسره شریکه کړې ده، ځکه چې د اکثر سکم کډوال ونیول شي نو د هغوی کومه ډیټا چې وي کوم چې دوی د ویزې لپاره اپلای کړي هغه موږ سره شریک کړي چې به د هر ملک قانون کې دا هم وي څوک چې په ویزا یو بیا چې هغه د ویزې لپاره اپلای وکړي تر څو پورې هغه کینسل شوی نه وي، رد شوی نه وي، تر هغوی پورې څوک هغه نشي ډیپورټ کولی. نو دوی دا سیز منی نه مخامخ چې مطلب موږ پکست دي افغانانو ته ویزې ځنډوو یا نه ورکوو.
د یادونه ده چې لدی مخکې یو شمیر پاکستانی رسنیو راپور ورکړی وو چې افغانانو ته د برېښنایي ویزو د ناقانونه صادرېدو په تور د فدرال د څېړنې ادارې د ویزو د صدور یو شمیر اداري کارکونکو نیولې دي. د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د تیر جمعې په ورځ د جولای 13 د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی له خبریالانو سره په یو ناسته کې خبرداري ورکړه چې پاکستان به په دې هیواد کې نور د غیر قانوني کډوالو پاتې کېدو ته اجازه ورنکړي. پاکستانی رسنیو له ډلې سما ټلویزیون د نوموړي له قوله ویلي چې د بي ویزي او بي اسناد افغانانو په وړاندې به هیڅ ډول نرم چلند ونه شي او دوی باید له دې هیواده ووځي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له لوړاندې په دې هیواد کې د میشتو ای سی سی کارت لرونکو په ګډون د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورټ کولو پروسه پیل کړې. پاکستان دغه راز په دې هیواد کې میشتو 1.4 میلیونه د پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو ته هم خبرداري ورکړې چې باید دا هیواد پرېږدي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی ویلي حکومت د پی او آر د کارتونو د نه تمدید پریکړه کړې او دا کډوال باید د دې هیواده ووځي. کڅوم د کډوالو د جبري خراج پاړه د پاکستان پریکړه د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو لوري غندل شوی، خو د هیواد لا هم د کډوالو جبري ستنونه روانه ساتلې. تازه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنر فلیپیو ګراندی په کابل کې د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو له سرپرست وزیر مولوی عبدالکبیر سره په لیدنه کې ویلي چې له ایران او پاکستان د افغانانو د جبري اخراج وضعیت په لړ نړیوالو سره شریک کړي. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې ویلي چې د غلیدنه د جولای په 19 شوي او مولوی عبدالکبیر ویلي په داسې حال کې چې افغانستان اقلیمی بدلون او جګړو ځپلې له ایران او پاکستان په جبري ډول د زرګونو افغانانو ایستلو د افغانستان په اقتصادي او ټولنیزو خدماتو سخت اغیز کړي. د راپورونو پر بنسټ د 2023 کال د اکتوبر میاشتې راهیسې چې پاکستان له دې هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې، نږدې 1 میلیون افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. د غزې د ملکي دفاع اداره وایي چې اسرایلي ځواکونو پر هغو فلسطینیانو چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره راټول شوي وو ډزې کړي، 93 کسان وژلي او لسګونه نورې ټپیان کړي دي. د راپورونو له مخې 80 کسان هغه مهال ووژل شول چې په بشري مرستو بار لاره د غزې شمال ته ورسېدلې، 9 نور په جنوبي ښار رفح کې او 4 نور بیا په خان یونس ښار کې د مرستو د ویش مرکزونو ته نږدې وژل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د هغو 15 لاریو خواته چې د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې د مرستو خواړه پکې بار کړي وو، د غزې سرحد ته له اوښتو او له تلاشۍ تر تېرېدو وروسته سلګونه وږي کسان ورغلل، خو اسرایلي ځواکونو په همدې حال کې پر هغو ډزې وکړې. د اسرایلو پوځ د تلفاتو دا ارقام رد کړي دي او وایي هغه مهال چې زرګونه خلک غزې ښار ته نږدې راټول شول، سرتیرو د احتمالي خطر د مخنیوي لپاره هوایي ډزې وکړې. په غزا کې د هغو کسانو وژنه چې ځانګړو مرکزونو ته د مرستو د ترلاسه کولو لپاره ورځي لومړۍ پیښه نه ده، او فلسطیني چارواکي پړه پر اسرایلو اچوي. ملګرو ملتونو د روانې جولای میاشتې په سر کې وویل چې د مې میاشتې له پیله 800 تنه فلسطینیان چې د مرستو د ترلاسه کولو هڅه یې کوله وژل شوي دي. شپږ دېرش کلن قاسم ابو اختر فرانس پرس خبري اژانس ته وویل دی د یوې بوجۍ اوړو د ترلاسه کولو لپاره د مرستو یو مرکز ته ورغی، خو هلته له زرګونه نورو بېوزلو خلکو او د اسرایلي ځواکونو له ډزو سره مخامخ شو. نوموړی وایي اسرایلي ټانکونو پر خلکو له مخې ډزې کولې او نښهویشتونکو سرتیرو پر دوی داسې ډزې کولې لکه څوک چې په ځنګله کې د حیواناتو ښکار کوي. ابو اختر وایي چې د ده د سترګو پر وړاندې لسګونه کسان شهیدان شول. د خوړو نړیوال پروګرام پر ملکي وګړو ډزې غندلې دي او دا یې د نه منلو وړ کار بللی دی. فرانس پرس د راپور په دوام لیکي چې په غزه کې پر رسنیو د اسرایلو لخوا د لګیدلو محدودیتونو له وجې اژانس دا ادعاوې په خپلواک ډول نشي تائیدولی. د اسرایلو پوځ وایي چې د مرستو د ویش پر مهال د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره پر ځینو تدابیرو کار روان دی او زیاتوي چې له تیرو پیښو څخه یې زده کړې کړي او په روانه جولای میاشت کې خپلو سرتیرو ته یو لړ نوې لارښوونې کړې دي. په غزه کې دا حالت وروسته له هغه راغی چې حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 8مه پر اسرایلو برید وکړ. 1219 کسان یې چې اکثر ملکي وګړي وو ووژل او شاوخوا 2500 نور یې یرغمل کړل. د دې حملې په ځواب کې اسرایلو په غزه کې پوځي عملیات پیل کړل. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس یې اداره کوي ویلي د اسرایلو په عملیاتو کې نږدې 950,000 کسان وژل شوي چې ډېره برخه یې ملکي وګړي وو.
لا خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونو ته غوږ یست. له ایران او پاکستان کابل ته یو شمیر ستانه شوي افغان کډوال وی د سرپناه په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. دوی وی کرایي کور نه پیدا کیږي او که کوم یو پیدا هم شي کرایه یې ډېرې لوړې دي چې دوی د ورکولو توان نه لري. دا شکایتونه داسې مهال کیږي چې د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت له خلکو غوښتي وو چې که د کورونو کرایه پرې لوړېږي نو شکایت دې وکړي.
له ایران افغانستان ته ستنه شوی افغان کډواله ده. د شنه غوړي نومې په راپور کې واخیستل سي. اونۍ مخکې خپل هیواد ته کډه شوی او په خبره یې اوس د پلازمینې کابل په دشت بچي سیمه کې د کور د نشتون له امله خپل خپلوانو کره کور په کور ګرځي. د وکسیسي کورنۍ د مشرې وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه. افغانستان ته بل استنه سوی افغان کډواله لطیفه بیا چې دوه اونۍ د ستنېدنې کېږي وایي د کابل په شاشۍ سیمه کې دوه خونې والا کور موندلی خو کرایه یې ډېره زیاته یعنی 1000 افغانۍ ده چې دا یې د ورکولو توان نه لري.
زیات نگران هستم دیگه، فعلا شوهرم بیکار هست، یک د خانه کرایي هستیم.
ستونزې مصیبت دي، ډېر په تشویش یو ځکه خاوند مې لا بیکاره دی. کرایي کور کې اوسېږو خو د دې کور کرایه ډېره زیاته ده.
د یادونې ده چې له ایران او پاکستان ستانه سوي کډوال د سرپناه په برخه کې د جدي ستونزو سره مخ دي او په دې اړه یې په وار وار ازادي راډیو سره خبرو کې شکایتونه کړي دي. مخکې د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو یو شمېر مسؤلینو هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا ستونزه تایید کړې وه. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ستانه سویو کډوالو ته د استوګنیزو ښارګوټو د جوړولو اداوې کړي خو داسې ښکاري چې دا کار وخت اړتیا لري، داسې مهال چې ستانه سوي ورته بیړنۍ اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړو راپور ورکوونکو د جولای په 13مه خبره کړې اعلامیه کې ویلي و چې د روان کال د پایله تر اوسه له ایران او پاکستان څخه کم 2 میلیونه افغانان افغانستان ته جبري ډول ستانه سوي دي. د دې بیان له مخې تر 1.5 میلیون زیات کسان د ایران شړل سوي چې یوازې د جون د 24مې وروسته یې شمېر 4,00,000 ته رسیږي چې له پاکستان هم تر 300,000 زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړل سوي دي. بلخوا ځینې هغه کورنۍ چې لاله وړاندې په کرایي کورونو کې اوسېږي هم شکایت کوي چې د ګاونډیو هیوادونو د کډوالو د پراخې بیرته ستنېدنې وروسته د کورونو خاوندانو کرایې پرې لوړې کړې دي. د کابل د 14مې حوزې اړوند قلعه زمان خان سیمې اوسېدونکي مصطفی وویل له خپلې لس کسیزې کورنۍ سره په یو کرایي کور کې اوسېږي او شکایت کوي چې د کور مالک پرې په دې وروستیو کې کرایه لوړه کړې ده. د ازادي راډیو ته وویل
اقتصادي وضعیت خو د خلکو د نهایت بد دی، هغه د چا خبره اوس کله رسېدلې دی او دغه بله خبره چې د کورونو مالکانو کرایه لوړې کړې دي، د پخوانه لوړې کړې دي. هر کال کرا پروسه کال کرایه 1000 واسطه کالي 2000 4000 کړې ده او دا خبره ورته کوي که ته نشي ورکولی نو کور مې خوشی کړه،
دای وی پدری خونو کور کې مخکې 1000 افغانۍ کرایه ورکوله چې اوس یې پر 1500 کړی ده. د کابل د شاشې سیمې اوسیدونکو مومن خان هم ورته ستونزه شریکوي.
مجبوریت نیست که با هر چوی نیست یه چکمی نتوی کجایی که
دا شکایتونه بیا داسې محل دي چې د طالبانو حکومت د عدلیې وزارت شاوخوا یوه اونۍ مخکې په خپل ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې له خلکو غوښتي وه چې که د کورونو کرایې پرې لوړېږي د کورونو له خاوندانو دې شکایت وکړي. په بیان کې راغلي وه که د کورونو خاوندان د تیر کال په پرتله کرایه لوړه کړي له پوښتنو سره به مخ سي. په بیان کې دا خبرداری هم ورکړل شوی وه چې که د معاملاتو د لارښوونې دفترونه له ټاکل شوې اندازې زیات کمیشن هم واخلي عدلی او قضایی بنسټونو ته به معرفي سي. مخکې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې هم ویلي وه چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول پلازمېنه کابل کې د کورونو کرایې لوړې شوې دي. دې شبکې هم د کورونو د کرایې د لوړېدو یو لامل له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته د کډوالو ستنېدل ښودلي وه او زیاته کړې وه چې دې ستونزې خلک له جدي ننګونو سره مخ کړي دي.
و موریدل چې له ایران او پاکستانه پلازمینه کابل ته راستانه شوي یو شمیر کډوال وایي د سرپناه ستونزه جدي ده. په کابل او د هیواد په لویو ښارونو کې د کورونو د کمښت ستونزه تل وه، خو دا ستونزه په تیره بیا وروسته له هغه جدي شوه چې ایران او پاکستان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ چټکه کړه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته سره حال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دی ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
او اوس هم پام وکړئ د دې پروګرام ورستی راپور ته. پرون د جولای 6مه د شطرنج نړیواله ورځ وه. په داسې حال کې چې دا ورځ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لمانځل کیږي، د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر دې لوبې بندیز لګولی دی. په افغانستان کې د شطرنج مینوال وایي دې بندیز سخت مایوسه کړی دی، خو په بهر کې د دې لوبې یو شمیر افغان لوبغاړي وایي په دې برخه کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي.
نوید احمد چې د کندوز ولایت اوسیدونکی دی وایي له تیرو 19 کلونو راهیسې د شطرنج لوبه کوي. دا وایي له 10 کلونو چې د دې لوبې سره مینه پیدا شو هغه مهال پلار د شطرنج لوبه کوله. نوموړی زیاتوي چې د طالبانو له لوري په دې لوبي بندیز ډېر سخت خپه کړی دی. دی وایي زه داسې یو څوک یم چې په شطرنج مین یم، له دې لوبي سره مینه لرم، خو د دې خبر په اورېدو چې نور په افغانستان کې دا لوبه کول منع شوي ډېر خفه شوم. ما هیله لرله چې زه به له خپل ولایت نورو ولایتونو ته سفر کوم او له خپلو همزولو ملګرو سره به د شطرنج لوبه کوم او په بیلابیلو سیالیو کې به برخه اخلم. نوموړی وایي نه یوازې په تختۍ شطرنج لوبه وه، بلکې په ټلیفون کې هم د دې سیالۍ بیلابیل اپلیکیشنونه را ډاونلوډ کړي او په آنلاین او آفلاین ډول دا لوبه کوي. نوموړی وایي شطرنج له ژوند سره تړلې لوبه ده او د ورځني ژوند په فعالیتونو اغیز لري. دی وایي شطرنج د فکر او صبر لوبه ده او دا لوبه موږ روسي، موږ چې هر کار کوو باید صبر ولرو. دغه راز کله چې هر کار کوو باید په ډېر فکر ترسره کړو، ځکه د شطرنج په تخته کې یوه وړه تېروتنه ټوله لوبه بایلي. لکه څنګه چې په ورځني ژوند کې هم یوه وړه تېروتنه د انسان ټول ژوند بربادوي. د جولای 6مه د شطرنج نړیواله ورځ ده. د سکل لپاره د دې ورځې شعار هر حرکت مهم دی تعین شوی، هغه شعار چې دا څرګندوي په شطرنج کې او څه په ژوند کې هره پریکړه کولی شي لوری بدل کړي. که څه هم دا ورځ د 1986 میلادي کال راهیسې د شطرنج د نړیوال فدراسیون له لوري نمانځل کیږي، خو ملګرو ملتونو دا ورځ د 2019 کال د ډسمبر په 12مه په رسمیت وپیژندله. د شطرنج نړیوال فدراسیون د 1940 کال د جولای په 6مه جوړ شوی. که څه هم افغانستان د دې فدراسیون غړیتوب لري، خو اوسمهال په دې هیواد کې واکمنو طالبانو په افغانستان کې دا لوبه منع کړې. د طالبانو د حکومت د ورزش ادارې د روان کال په مئی میاشت کې د افغانستان د شطرنج فدراسیون په مشرتابه کې د ستونزو او د دې لوبې په اړه د شرعي ملاحظو له امله د شطرنج په لوبه لنډمهاله بندیز ولګاوه. دا بندیز لا هم په خپل ځای دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د دې سیالیو د بیا پیل په اړه د طالبانو د بدني روزنې او ورزش ریاست لویان اتل مشواڼي نظر ولري، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو له افغانستانه بهر د شطرنج یو شمېر افغان لوبغاړي وایي په بهر کې د دوی ورزشي فعالیتونه روان دي. په انګلستان کې میشت افغان نور محمد سلطانی ازادي راډیو ته وویل د وای دلته په انګلستان کې چې موږ کوم افغان کډوالي او په بیلابیلو کلبونو کې د شطرنج سیالي کوو. آن یو شمېر افغانان د دې کلبونو فعال غړیتوب لري او په بیلابیلو ملي سیالیو کې برخه اخلي او ښې لاسته راوړنې لري. شطرنج دوه کسیزه لوبه ده چې په یوې دوه رنګه چارخانه تخته کیږي او په دوه رنګونو کې دوه دېرش دانې لري. دا لوبه به په لومړیو کې د عربو، چینایانو، مغولو او هندي بادشاهانو په دربارونو کې کېدله چې له همدې امله شاهي لوبه هم بلل کیږي. د شطرنج یو شمېر پخوانیو تجربه لرونکو لوبغاړو له دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا یوازې یوه تفریحي لوبه نه ده، بلکې مهمه تعلیمي وسیله هم ده چې د ځوانانو د منطق، فکر او مهارتونو په لوړولو او د غرض صبر په پیاوړتیا کې مرسته کوي. دوی ویلي وو چې په دې لوبې بندیز له ځوانانو نه د فکر پیاوړتیا اخلي او د غرض دا بندیز کولی شي چې د شطرنج له مینوالو په ځانګړي ډول ځوانانو د ښې راتلونکي انګیزه هم واخلي.
سلام شنونده رادیو آزادی هستید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان امروز و فردا از افزایش سطح آب و احتمال سرازیر شدن سیلاب در برخی مناطق افغانستان هشدار داده. وزارت آب انرژی طالبان به نقل از این ریاست با نشر خبرنامه‌ای در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشته که دوشنبه و سه‌شنبه احتمال بارندگی های شدید در کاپیسا، ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان وجود دارد. این وزارت از باشندگان مناطق سیلاب خیز خواسته که در انگام جاری شدن سیلاب و بلند رفتن سطح آب از نزدیک شدن به دریاها اجتناب کنند. طالبان روز یک شنبه یک زن و یک مرد را در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا شلاق زدند. اصل محکمه طالبان در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که دو تن به اتهام آنچه داشتن رابط نامشروع خوانده شده در مزرعه عام شلاق زده شدند. در بیانیه اصل محکمه آمده که دو تن هر یک به 18 ماه حبس و 35 درم مجازات شدند. اصل محکمه طالبان در حال از مجازات افراد خبر می دهد که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، ماه گذشته گفت که تطبیق مجازات علنی از سوی طالبان در سال جاری میلادی افزایش چشمگیر یافته و باید متوقف شود. شورای بین المللی کرکت یا ICC گفته که اعضای تیم کرکت زنان افغانستان که در حال حاضر در تبعید به سر میبرند در دو رویداد مهم جهانی پیشرو مشارکت خواهند کرد. بر اساس اعلامیه ICC که در وبسایت رسمی آن ناوقت یکشنبه نشر شد، قرار است این بازیکنان در جام جهانی کرکت زنان 2025 در هند و سریلانکا و همچنان در جام جهانی کرکت 20 اوری زنان در بریتانیا در سال آینده شرکت کنند. شورای بین المللی کرکت این تصمیم را در کنفرانس سالانه خود در سنگاپور اتخاذ کرده و هدف آن را حمایت از زنان افغان خوانده است. انتظار می رود که جمعه آینده نمایندگان ایران، بریتانیا، فرانسه و جرمنی در مورد برنامه هسته‌ای ایران دیدار و گفتگو کنند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در این مورد ناوقت یک شنبه خبر داد. قدرت‌های اروپایی پیش از این هشدار داده بودند که اگر ایران برای گفتگو در مورد برنامه هسته‌ایش به میز مذاکرات حاضر نشود، ممکن با تحریم‌های بیشتر بین المللی مواجه شود. رسانه‌های دولتی ایران هم به نقل از بقایی گزارش دادند که گفتگوهای ایران و سه کشور اروپایی در سطح معاونان وزرای خارجه خواهد بود. این گفتگوها پس از آن برنامه ریزی شد که بریتانیا، فرانسه و جرمنی و همچنان رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه برای نخستین بار پس از عملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران در ماه جون تلفنی با عباس هراقچی، وزیر خارجه این کشور، صحبت کردند. و اردوی اوکراین میگوید که روسیه عملات خود را بر مناطق شرقی این کشور شدت بخشیده و گفته که در یک شبانه روز بیش از 100 درگیری میان دو طرف رخ داده. اردوی اوکراین روز یکشنبه با نشر اعلامیه گفت که گزارش‌های از 12 حمله روسیه در طول روز گذشته دریافت کرده. در اعلامیه آمده که در جریان این عملات 71 بمب هدایت شده بر مواضع نیروهای اوکراینی پرتاب شده است. این آمار از سوی منابع مستقل هنوز تایید نشده. اردوی اوکراین گفته که این عملات در اطراف شهر پوکروفسک متمرکز بوده. این شهر اهمیت استراتژیک دارد و در غرب دونسک واقع است که از چند ماه به این سو شاهد درگیری های شدید بوده و خسارات انگفت به آن وارد شده. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه نتایج کنکور سال 1404 برای سیومین سال پیهم در عدم شرکت دختران اعلام شد. سید موسا اول نمره کنکور امسال است. یکی از دختران محروم از آموزش می گوید
امتحان کنکور تنها یک امتحان ساده نیست، بلکه پولی برای عبور و دنیای رویاهای ما هست، ولی متاسفانه پول در هم شکست و روان سن.
یک فعال حقوق بشر هشدار داده که ادامه محرومیت دختران از آموزش تاثیرات منفی بر آینده روشن افغانستان خواهد داشت.
سومین کنکور است که بدون حضور دخترها در افغانستان برگزار میشه و متاسفانه یک کتله بزرگ از جامعه جوان افغانستان که میتونه آینده ساز افغانستان باشه و او زنها و دخترهای ما هستن از ورود به دانشگاه و تحصیلات عالی باز میمانند.
همچنان از تجدید بازداشت مهاجران افغان در اسلام آباد پایتخت پاکستان به شما میگوییم. یک تن از این مهاجران
ترس از بازداشت، اخراج و برخوردهای قانونی باعث از این میشه که روزانه هزاران نفر حتی به خاطر به دست آوردن نیازهای اولیه خانه های خود بیرون شده نتانند.
و در مسائل بین المللی میشنوید که اداره دفاع ملکی غزه مدعی شده که نیروهای اسرائیلی بر فلسطینی هایی که برای دریافت کمک جمع شده بودند شلیک کردند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام، فرشتنگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. امروز دوشنبه سیوم سرطان 1404 خورشیدی برابر میشه با 21 جولای 2025. میپردازیم به نشر گزارش های داری. ملی امتحانات تحت کنترل حکومت طالبان نتایج امتحان کنکور سال 1404 را که برای سیومین سال پی هم دختران از شرکت در آن محروم بودن اعلام کرده. سید موسا با کسب بیش از 356 نمره مقام اول امتحان به دست آورده و به پانزه طبی کابل را یافته. شمار از دختران محروم از آموزش و فعالان حقوق زن می گویند که کنکور پل برای رسیدن به رویه های دختران بود، اما ادامه ممنوعیت تحصیل دختران افغانستان را به سوی فقر و ناامیدی می کشاند. بیشتر در این گزارش.
در حالی که دختران در سالهای پیش از حاکمیت طالبان پای هم موفق به کسب مقام اول در امتحان کنکور شده بودند، امسال برای سیومین سال متوالی از شرکت در این امتحان محروم ماندند و بار دیگر یک پسر بدون حضور و رقابت دختران به عنوان اول نمره کنکور معرفی شد. شماری از دختران دانش آموز محروم از آموزش می گویند که با اعلام نتایج کنکور نامشان در هیچ لست وجود نداشت، نه به دلیل اینکه درس نخوانده بودند، بلکه فقط به این دلیل که دختر هستند و اجازه شرکت در این امتحان برایشان داده نشده است. کبرا حیدری یکی از آنان به رادیو آزادی گفت که امتحان کنکور پل برای رسیدن به رویاهای دختران است.
امتحان کنکور تنها یک امتحان ساده نیست، بلکه پولی برای عبور و دنیای رویاهای ما هست، ولی متاسفانه پول در هم شکست در روانستان که ما هیچ راهی نداریم که بتونیم با اهداف و رویاهای ما برسیم. واقعا دیگه از دختر بودن که از یکی در افغانستان هستم خسته شدم. دیگه واقعا نمیدونم با چی کار بکنیم، با کدام دیوار سر خود بکوبیم که ما اینجا هستیم، ما هم زنده هستیم، ما نصف از پیکر جامعه هستیم، میخواییم یک کار انجام بدیم، هیچ کسی نیست صدای ما رو بشنوه.
شماری از فعالان حقوق زن میگویند محرومیت دختران از امتحان کنکور حذف یک نسل از پوهنتون نه، بلکه حذف آینده یک ملت بزرگ است. گلچهره یفتلی یکی از این فعالان و مسئول نهاد همیاری زنان افغانستان این تصمیم طالبان را زن ستیزانه خوانده، میگوید که ادامه محدودیت تحصیل دختران افغانستان را به سوی فقر، عقب ماندگی و ناامیدی بیشتر میبرد. او به رادیو آزادی گفت که آموزش حق هر انسان است، نه یک امتیاز، و در دنیای امروز تحصیل یک انتخاب نه بلکه یک ضرورت اجتماعی است.
وقتی دختری از حق تحصیل محروم می شود، ما آینده معلم، آینده یک دکتر، یک نویسنده، حتی یک مادر آگاه را ما از بین می بریم. جامعه ای که در دانشگاه را بروی دخترانش می بندد، در واقع در پیشرفت و ترقی و گفتگو و توصیه را بروی خودش قفل می بندد و جامعه را به طرف سیاهی و تاریکی سوق می دهد.
نتایج امسال امتحان کنکور در افغانستان به روز یکشنبه 29 سرطان اعلام شد و سید موسا توانست با کسب بیش از 356 نمره اول نمره این امتحان شود و به پوهنتون طبی کابل راه یابد. بر اساس معلومات اداره ملی امتحانات تحت کنترل حکومت طالبان، در کنکور سال 1404 بیش از 102,000 پسر اشتراک کرده بودند که از این میان نزدیک به 94,000 تن فارغان مکاتب، بیش از 24,000 تن فارغان مدارس دینی، بیش از 3,000 تن 14 پاس و بیش از 1,000 تن فارغان مکاتب شبانه بودند. عبدالباقی حقانی رئیس این اداره در نشست اعلام نتایج کنکور گفت که ظرفیت جذب امسال در مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان 76,400 نفر و در مراکز تحصیلات نیمه عالی بیش از 33,550 تن است. با این حال جای خالی دختران در این روند آموزشی همچنان محسوس است. بسیاری از خانواده‌ها و فعالان حقوق بشر میگویند که نبود دختران در امتحان سراسری کنکور نماد آشکار تبعیض جنسیتی در نظام آموزشی فعلی است، نظامی که به گفته آنان برای چهارمین سال متوالی نیمی از جامعه را از حق ادامه تحصیل و رقابت علمی محروم کرده است.
شنیدید که نتایج کنکور 1404 برای سیومین سال پی هم در عدم شرکت دختران اعلام شد. شمار از فعالان حقوق بشر هشدار میدن که ادامه محرومیت دختران از آموزش در دراز مدت میتونه که تأثیرات منفی جدی برای آینده روشن افغانستان داشته باشد. رودابه بلخی فروتن یکی از این فعالان و رئیس بخش امور زنان کمیته صلح برای افغانستان در اروپا میگه که این وضعیت افغانستان به سمت جامعه تک قطبی و مرد سالار سوق میته و حذف زنان مانع بزرگ برای پیشرفت جامعه خواهد بود. در ادامه نظریات او درباره حذف دختران افغان از امتحان کنکور با هم میشنویم.
سومین کنکور است که بدون حضور دخترها در افغانستان برگزار میشه و متاسفانه یک کتله بزرگ از جامعه جوان افغانستان که میتونه آینده ساز افغانستان باشه و او زنها و دخترهای ما هستن از ورود به دانشگاه و تحصیلات عالی باز میمانن و این میتونه در بلند مدت بر بازسازی افغانستان و داشتن یک آینده روشن برای جامعه بسیار تاثیرگذار باشه. ما دوچار یک جامعه یک قطبی میشیم که فقط مردها هستن و زنها از او کاملا حذف شدن و این میتونه مانع بزرگ سر راه پیشرفت یک جامعه باشه. جدا از این که این برگزاری کنکور بدون حضور دخترها یک روحیه دخترها را روحیه کنشگری که دارن و این که به دنبال تحصیل هستن را باز هم یک ضربه مهلک دیگه میزنه و از این که میبینن نمیتونن نقش داشته باشن و به تحصیلات عالی دست پیدا کنن از نظر روحی برشان ضربه بزرگ است. متاسفانه میبینیم که در 4 سال گذشته جامعه جهانی در این مورد هیچ اقدام نکرد و هیچ فشار بر روی طالبا وارد نکرد تا بتانند درهای مکاتب و دانشگاه ها را مخصوصا بر روی دختران ما باز کنند و اجازه بتن تا اونها هم از تحصیلات عالی استفاده کنن. در همین رقم پیش بره ما وارد یک جامعه یک قطبی میشیم و یک جامعه کاملا مردسالارانه خواهیم داشت که زنها رسما از اونجا حذف میشن و تحصیلات عالی ما ختم میشه به مردان و زنها از صحنه علمی افغانستان کاملا محو خواهند شد و این میتونه ضربه بزرگی به پیشرفت و آینده افغانستان بزنه.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. شمار از مهاجران افغان در اسلام آباد پایتخت پاکستان میگن که در روزهای اخیر پلیس کشور بازداشت افغانهای بدون اسناد قانونی را بیشتر از هر زمان دیگر شدت بخشیده. آنها میگن که در حالی که روند تمدید ویزه افغانها سوی حکومت پاکستان همچنان با تأخیر مواجه است، پلیس پاکستان به تازگی شمار از خانواده های افغان در مناطق مختلف اسلام آباد بازداشت کرده و به آجی کمپ منتقل کرده. برخی از افغان های بازداشت شده برای دیوزادی گفتند که در آجی کمپ هیچ گونه امکانات اولیه زندگی وجود ندارد و پلیس با آنها برخورد نادرست می کند. سنا کوکر در این گزارش به نگرانی ها و روایت های مهاجرین پرداخته که گزارش با صدای یکی از آنان آغاز می شود.
من سره دا ها چکنگ نمبر شده ها مرتبه خودو خواهی و نمان ها یو کم دو جور کرده دا جی کم دل تیره وریو.
این یکی از مهاجران افغان در اسلام آباد پاکستان است. او که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدایش، در صحبت با رادیو آزادی گفت روز شنبه 19 جولای همراه با خانواده 4 نفرش به دلیل نداشتن ویزا از ساحه دی هفته این شهر توسط پلیس بازداشت شده و اکنون در حاجی کمپ است. این افغان که پرونده اسایوی ایالات متحده را دارد و از سوی سفارت امریکا در اسلام آباد برایش سند محافظت نیست داده شده است میگوید که پلیس هیچ توجهی به این سند نمی کند. او اما مدعی است که پلیس چنین افراد را در بدل پول رها می کند.
ما یک نامه داریم، با آنها نشان می دهیم، مگر آنها باز هم پول می گیرند. بعضی ها در بدل پول آزاد شدند، مگر ما هنوز هم اینجا هستیم و اوضاع اینجا خیلی خراب است.
و همچنان می گوید که در این کم هیچ امکانات اولیه زندگی وجود ندارد و پلیس با آنان بدرفتاری می کند. و افزود که مدت ویزاش به تاریخ 12 جولای سال روان به پایان رسیده و درخواست تمدید ویزای جدید را حتی در 14 جون ثبت کرده است، اما تا کنون پذیرفته نشده است. حاجی کم در راولپیندی موقعیت دارد و مکانی است که افغان‌ها پس از بازداشت به آنجا منتقل می‌شوند و پس از انجام مراحل بایومتریک به گونه اجباری از پاکستان اخراج می‌گردند. یاسمین نبی‌زاده فعال حقوق زنان که در اسلام آباد به سر می‌برد در این مورد می‌گوید:
بسیاری از خانواده‌ها که مدت ویزاهایشان به پایان رسیده و اکنون به مشکلات جدی مواجه می‌باشند، ترس از بازداشت، اخراج و برخوردهای قانونی باعث از این می‌شه که روزانه هزاران نفر حتی به خاطر به دست آوردن نیازهای اولیه مانند دکتر رفتن و یا گرفتن مواد خوراکی روزمره از خانه های خود بیرون شده نتانند.
افرادی که در این گزارش با آنان مصاحبه شده ادعا می کنند که حکومت پاکستان از آغاز ماه جولای تا کنون هیچ یک از درخواست های تمدید ویزای افغان ها را نپذیرفته است. با گفته آنان در نتیجه این وضعیت شمار زیاد از افغان هایی که به گونه قانونی وارد پاکستان شدند و پرونده های اسکان مجدد به کشورهای غربی از جمله ایالات متحده آمریکا را دارند، اکنون بدون ویزا و در وضعیت نامشخص به سر می برند. منیزه کاکر یکی از اعضای کمیته اقدام مشترک برای مهاجران و وکیل مدافع افغانهای زندانی در کراچی پاکستان به رادیو آزادی گفت که آنان با حکومت پاکستان در مورد مشکل عدم تمدید ویزاهای مهاجران افغان صحبت کردند، اما افزود که مقامهای پاکستانی مشکل را نمیپذیرند.
دا موضوع مون واسطه شریک کړی د زکه سید افسر سکم کډوال ونیول.
ما این موضوع را بارها با آنان مطرح کرده ایم، زیرا در بسیاری از موارد هنگامی که افغان ها بازداشت می شوند ما درخواست تمدید ویزه ایشان را نیز شریک می نماییم. بر اساس قوانین بین المللی افرادی که با ویزه وارد شدند و درخواست تمدید آن را دادند اما ویزه ایشان رسما رد نشده است نباید بازداشت شوند، ولی مقامات پاکستانی این روند را نادیده می گیرند.
قابل یادآوری است که شماره از رسانه های پاکستانی از جمله جیو نیوز به تاریخ 12 جولای گزارش داد که به اتهام صدور غیرقانونی ویزاهای الکترونیکی برای افغان ها اداره تحقیقات فدرال پاکستان چند تن از کارمندان اداری بخش صدور ویزه را بازداشت کرده است. هرچند حکومت پاکستان تا کنون به صورت رسمی در این مورد چیزی نگفته است، اما محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان روز جمعه در یک نشست خبری هشدار داد که این کشور دیگر اجازه نخواهد داد مهاجران غیرقانونی در خاک پاکستان باقی بمانند. رسانه های پاکستانی از جمله تلویزیون سما به نقل از محسن نقوی گفته که در برابر افغان هایی که بدون ویزا و اسناد در پاکستان حضور دارند هیچ گونه برخورد نرم صورت نخواهد گرفت و آنان باید این کشور را ترک کنند. این در حالی است که پاکستان از قبل روند بازداشت و اخراج اجباری مهاجران افغان فاقد اسناد از جمله دارندگان کارت‌های ایتیسی را آغاز کرده است. همچنان حکومت پاکستان به 1.4 میلیون مهاجر افغان دارای کارت‌های پیوار نیز هشدار داده که باید این کشور را ترک کنند. محسن نقوی گفته است که حکومت تصمیم گرفته تا مدت اعتبار کارت‌های پیوار را تمدید نکند و مهاجران دارای این سند نیز باید از پاکستان خارج شوند.
تا لحظات دیگر میشنوید که اداره دفاع ملکی غزه ادعا کرده که نیروهای اسرائیلی بر فلسطینی‌هایی که بر دریافت کمک جمع شده بودند شلیک کرده. با رادیو آزادی بمانید.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
اداره دفاع ملکی غزه مدعی شده که نیروهای اسرائیلی بر فلسطینی‌هایی که برای دریافت کمک جمع شده بودند شلیک کردند که در نتیجه آن 93 نفر کشته و ده‌ها نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها 80 فلسطینی هنگام رسیدن یک موتر باربری عامل کمک‌های بشردوستانه به شمال غزه کشته شدند، در حالی که 9 نفر در شهر جنوبی رفح و 4 نفر دیگر در نزدیکی مراکز توزیع کمک‌ها در شهر خان یونس کشته شدند. برنامه جهانی غذا گفته که بعد از آن که 20 لوری عامل کمک‌های غذایی این سازمان از مرز غزه و از بازرسی‌های امنیتی عبور کردند، صدها نیازمند فلسطینی برای دریافت کمک‌ها به سوی این لوری‌ها هجوم بردند، اما با تیراندازی نیروهای امنیتی اسرائیلی روبرو شدند. اردوی اسرائیلی ارقام تلفات را رد کرده و گفته که هنگامی که هزاران نفر در نزدیکی شهر غزه تجمع کردند، سربازان برای جلوگیری از تهدید احتمالی به هوا شلیک کردند. تیراندازی به سوی نیازمندان فلسطینی در غزه که برای دریافت کمک به مراکز ویژه می روند نخستین حادثه نیست و مقامات فلسطینی اسرائیل را مقصر آن می دانند. سازمان ملل متحد در اوایل ماه جولای اعلام کرد که از آغاز ماه می تا اکنون 800 فلسطینی در تلاش برای دسترسی به کمک ها کشته شدند. قاسم ابو اختر 36 ساله به خبرگزاری فرانس پرس گفته که او برای گرفتن یک بوریارد به یک مرکز امدادی رفته بود، اما شاید تیراندازی نیروهای اسرائیلی بر هزاران نیازمند فلسطینی شد. او مدعی شده که تانک‌های اسرائیلی مستقیم به سمت نیازمندان شلیک می‌کردند و تک تیراندازان اسرائیلی به طور نیازمندان را هدف قرار می‌دادند که گویا در جنگل به شکار حیوانات آمدند. او گفته که پیش چشمانش ده‌ها نفر در این رویداد کشته شدند. خبرگزاری فرانس پرس گفته که به علت محدودیت‌های وضع شده از سوی اسرائیل بر رسانه‌ها در غزه نمی‌تواند این ادعا را به گونه مستقل تایید کند. اردوی اسرائیل گفته که روی تدابیر برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان در جریان توزیع کمک‌ها کار می‌کند، افزوده که از اوایل گذشته درس گرفته و در ماه جولای امسال هدایت جدید را به سربازان خود صادر کرده است. عملات اسرائیل بر غزه در اکتبر 2023 زمان شدت گرفت که جنگجویان حماس در حمله بر شهرهای مختلفی کشور بیش از 1200 نفر را کشتند و حدود 250 نفر دیگر را گروگان گرفتند. اما سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. وزارت صحت غزه تحت کنترل حماس گفته که در عملات اسرائیل در نوار غزه نزدیک به 59,000 نفر که بیشترشان غیر نظامیانند کشته شدند.
بیشتر از خبر،
فرشتن گاستم جهان سپاس از همراهیتان. برنامه آزر تا لحظات دیگر با چند پیام شما به پایان می رسانیم. اما پیش از آن می شنوید که روز گذشته 20 جولای برابر با روز جهانی شطرنج بودی، در حال است که طالبان بازی شطرنج در افغانستان منع کردند. سناکاکر در این مورد گزارش ساخته و با یکی از علاقمندان بازی شطرنج هم صحبت کرده.
هر انسان یک بار عاشق میشه، یک بار عشق تجربه میکنه. خودم که عاشق شطرنج هستم.
نوید احمد بازیکن 19 ساله شطرنج باشنده ولایت کندز است. او میگوید از 10 سالگی زمانی که پدرش شطرنج بازی میکرد به این بازی علاقه‌مند شد و از همان زمان تا کنون شطرنج رفیق راهش بوده است. به گفته نوید احمد، تصمیم طالبان برای توقف بازی شطرنج ضربه بزرگ بر روحیه‌اش وارد کرد.
کسی که عاشق شطرنج بود، کسی که شطرنج دوست داشت، اولش خودم که خیلی خیلی جگرخون شدم باشیم دیدن این گپ که شطرنج در افغانستان بند شده. چون من خودم تصمیم عزیز داشتم که روز شوه و خیر از ولایت خود به ولایت دیگه سفر کنم و علاقه به این داشتم که من روز با همسن سال خود حضوری شطرنج بازی کنم، در مسابقات اشتراک کنم.
این علاقه مند شطرنج می گوید علاوه بر بازی روی تخته، برنامه های مختلف شطرنج را در موبایلش نیز نصب کرده که به گونه آنلاین و آفلاین بازی می کند. نوید احمد درباره آنچه از بازی شطرنج آموخته چنین گفت:
شطرنج بازی صبر است، صبر داشته باشی باید. این را به ما یاد می دهد زندگی روزمره باید هر کاری که می کنیم باید دو صبر حوصله داشته باشیم. به ما این را یاد می دهد وقتی یک کار را انجام می دهیم باید چقدر او را سنجش کنیم، چقدر به او فکر کنیم، بعد از او را انجام بدهیم. یک اشتباه می تواند کلن تخته را برده به باخت تبدیل کنه و هم تو زندگی روزمره هم می تواند یک کار اشتباه می تواند تمام زندگی آدم ویران کنه.
این در حالی است که یک شنبه 20 جولای برابر با روز جهانی شطرنج است. شعار امسال این روز هر حرکت مهم است تعیین شده است. شعاری که یادآور می شود چه در تخته شطرنج و چه در زندگی هر تصمیم می تواند مسیر زندگی افراد را تغییر دهد. هرچند این روز به ابتکار فدراسیون جهانی شطرنج پس از سال 1966 میلادی در بسیاری از کشورهای جهان گرامی داشته می شود، اما سازمان ملل متحد آن را در 12 دسامبر سال 2019 میلادی به رسمیت شناخت. 20 جولای روز تأسیس فدراسیون جهانی شطرنج در سال 1924 است. بانک افغانستان نیز عضویت این فدراسیون را دارد، اما اکنون این بازی اندیشه و تدبیر در این کشور ممنوع اعلام شده است. اداره ورزش حکومت طالبان شطرنج را در ماه می سال جاری به دلیل آنچه مشکلات در سطح رهبری فدراسیون شطرنج افغانستان و ملاحظات شرعی درباره این بازی عنوان شده تا زمان نامشخصه به حالت تعلیق درآورد. رادیو آزادی تلاش کرد نظر طالبان را درباره احتمال آغاز دوباره این بازی بپرسد، اما تل مشوانی سخنگوی اداره ورزش حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. با این حال شطرنج بازان افغان مقیم خارج از کشور میگویند فعالیت های خود را ادامه دادند. نور محمد سلطانی کارشناس و بازیکن شطرنج در بریتانیا در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما مهاجرینی که در انگلستان و خصوص در انگلستان هستیم، ما همش اینجا کلاب های شطرنج داریم و وطن‌دارای ما با دیگر نهادها کلاب های شطرنج است ارتباطات مستقیم داریم و حتی بعضی آنها عضو فعال از او کلاب هستند و در مسابقات نشنال اشتراک کردن که مقام های خوبی اول را هم به دست آوردن.
شطرنج یک بازی دو نفر است که روی تخته چوبی با 32 مهره انجام می شود. این بازی نخست در دربار شاهان عرب، چین، هندوستان و مغولان رایج بود و از این رو به بازی شاهانه نیز شهرت یافت. اسماعیل جمشیدی، رئیس پیشین فدراسیون شطرنج افغانستان درباره این بازی می گوید:
شطرنج علم است، سپورت است و هنر. دیگر از خاطر کسی که مانع از این میشه، این یک جفای بسیار زیادی است در برابر علم، هنر و سپورت.
پیش از این برخی از شطرنج بازان با تجربه به رادیو آزادی گفتند که شطرنج نه تنها یک بازی سرگرم کننده،
پیام ها و نظریات شما
سلام خدمت شما. این نبود برق بسیار بر ما سخت تمام میشه، ما بسیار به جنجال هستیم، برق نیست، گرمی بسیار تا حد اندازه زیاد است، هوا گرم، اگر از آب استفاده میکنیم گرم، یخچال اصلا هر چیزی که میمونیم خراب میشه، این برق بیخی پرچویش زیاد است، حالا ما رو بیخی بتنگ کرده. برق نباشه کم بوده ها به هم است، بسیار گرمی، واقعا که بسیار یک مشکل بزرگ است نبودن برق.
هوا به حد گرم است دیگه و هایی که ما استفاده میکنیم برق وصل است، وقتی که برق نمیشه هوا نیست. از طرف شب که تقریبا ساعت 3 بجه الی 4 بجه 14 دقیقه برق میباشه باز میره. از طرف شب ما برق نداریم دیگر، بی برقی به اوجش رسیده. آب و هوا هم هقدر گرم شده که ایت تحمل گرمی نیست، دیگه از طرف زمستان واسه مردم میتونن از طریق بعضی چیزای دیگه خانه خودانه گرم بسازن، چوب از سنگ سوخت از و هر چی که است به برق قدر نیاز نیست. اما در هوای گرمی که فعلا هست ببینین که مردم وقتی کسایی که در بلاک زندگی میکنن جای ندارن به شمال را بیرون براین، در کجا براین، در روی سرک بخوابن، واقعا که هیچ قابل تحمل نیستن.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از بشنده های کابل هستم. بسیار زیاد گرمی هست، زیاد تفلک ها ببینیم که بسیار زیاد به مریضی های دچار شده، گوناگون دان دامن و یا گرمی زدشان بسیار وضعشان زدشان خراب می باشد. بعضی پشه هایی که برامده زمان که پکه نباشه، برق نباشه و پشه ها آدم دکه بگذه بسیار وضعیت آدم خراب میکنه، بخصوص اطفال. روز هم بازم یک چوره میشه، چون که بیرون میریم داخل میریم این طرف طرف، زمان که شب میشه اصلا طاقت در اتاق نمیشه، از بس که هوا گرم میشه روشن بر صورت پشه بسیار زیاد میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. لیدا هستم. در این چند روز اخیر گرمی در افغانستان بیش از حد شده که گرمی باعث خیلی چیزها شدن، مثلا امراضهای گوناگون مانند زردی، اسهال، مرقه که امراض در افغانستان در این چند روز اخیر بیش از حد شدن. اگر برق باشد میتونیم زیاد خیلی از مشکلات خود حل کنیم، مثلا میتونیم از آب سرد استفاده کنیم، از پکه استفاده کنیم. امیدوار هستم که به مشکلات ما هر چیز در رسیدگی شود.